رادیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سخنان تازه محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان با موجی از انتقادها همراه شده است و هشدار آمریکا به سوریه و روسیه، هر گونه حمله بالای ایالت ادلب منجر به شدت یافتن جنگ داخلی 7 ساله سوریه خواهد شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا فرشته نگاه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان دارد.
نخست سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده‌ها شورشی مسلح در 24 ساعت گذشته خبر داده است. پاکستان قنسولگریش را در شهر جلال آباد مسدود کرد و آمریکا یک بار دیگر به رژیم سوریه و متحد عمده آن روسیه هشدار داد. با سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات تعرضی و تصفیه‌ای که در جریان 24 ساعت گذشته در ولایات مختلف راه اندازی شد، ده‌ها شورشی مسلح کشته و شمار زیاد آنها زخمی شدند. وزارت دفاع امروز با نشر یک اعلامیه گفت در این مدت 102 عملیات نیروهای خاص افغان و 11 حمله هوایی بالای مراکز شورشیان انجام شده است. در اعلامیه وزارت دفاع گفته شده که این عملیات در ولایات ننگرهار، کنر، غزنی، پکتیا، زابل، اروزگان، کندوز، فاریاب، بغلان، بدخشان و هلمند راه اندازی شدند. وزارت دفاع ادعا می کند که در نتیجه این عملیات 30 طالب مسلح در ولسوالی احمد آباد پکتیا کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در ولایت اروزگان 11 شورشی کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند، در حالی که در ولسوالی سوکی ولایت کنر 10 تن از جنگجویان داعش کشته و 3 تنشان زخمی شدند. اعلامیه این وزارت همچنان از کشته شدن 9 طالب مسلح در غزنی، 4 طالب مسلح در زابل و 1 تن دیگرشان در بدخشان خبر داده است. شورشیان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. در این حال در یک خبر دیگر، مقام های امنیتی کنر از تصفیه چندین منطقه ولسوالی سوکین ولایت از وجود مخالفین مسلح دولت خبر دادند. محمد آرون یوسفزای سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب امروز بر رادیو آزادی گفت عملیات نظامیان افغان از 3 روز به این سو در ولسوالی سوکی ولایت کنر جریان دارد که در نتیجه چندین منطقه از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است. او بیشتر گفت
دیدم بیاد عملیات و پترس که سلور کلی او بانده چه باره دله خاره خیرو قلعه کربوره او سلیمانزه دیو سوال مخالفین نشتین سخه و بشت پرتوگه پاک شوه ده.
از سوی دیگر محمد زمان عیار عامل امنیت قمندانی امنی کنر بر رادیو آزادی گفت در عملات هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی سوکه 13 شورشی مسلح کشته شدن. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتن. پاکستان قنسولگریش را در شهر مزار در شهر جلال آباد با مزرعت پاکستان قنسولگریش را در شهر جلال آباد افغانستان تا مدت نامعلوم مسدود کرده است. در نامه‌ای که سفارت پاکستان در کابل به وزارت خارجه افغانستان فرستاده، علت مسدود شدن قنسولگریش را مداخله والی ننگرهار در امور قنسولگری خوانده است. حکومت افغانستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته. ایالات متحده به سوریه و روسیه هشدار داده که هر حمله نظامی را بر آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان در سوریه یک تلاش به خاطر گسترش جنگ افسالی داخلی سوریه حساب خواهد کرد. این هشدار از سوی وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو دیروز در یک زمان نشر شد که شورشیان در ایالت ادلیب در نزدیکی سرحدات با ترکیه پلها را انفجار داده و برای عملی بزرگ حکومت سوریه سنگر ساختند. رژیم بشار اسد و آمیان روسیه اعلان کردند که به زودی یک حمله را بر این منطقه شروع می کنند. پامپیو در توییتر خود نوشته است امریکا این اقدام را گسترش یک بحران می خواند که بسیار خطرناک است. او همچنان بر وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف که از برنامه حمله سوریه دفاع کرده انتقاد نموده است. اما وزیر خارجه روسیه گفته که حکومت سوریه کاملا حق دارد که شورشیان را از ادلب خارج کند. از جمله 10,000 جنگجوی گروه طرفدار القاعده را که گفته می شود قوه اساسی شورشیان در ادلب می باشند. و ایالات متحده اعلان کرده که کمک مالی خود را به اداره ملل متحد که مسئول مهاجرین فلسطینی می باشد قطع می کند. در یک اعلامیه که شام دیروز نشر شد، ادر نورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت در طرز کاری و استفاده مالی این اداره خالیگاه‌های زیاده وجود دارد. او افزود اداره آمریکا با دقت این موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که ایالات متحده دیگر به این اداره کمک بیشتر نکند. پایان سرویس خبری.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه انتقادها از سخنان محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان.
وقتی که این حرف قبول میکنه و میپذیره تا 60-70 درصد حق پذیرش میکنه، باز این باید ثبوت بکنه.
اگه همی گپ راست بوده چرا همی گپ پیشتر نگفته است؟
ادامه طغیان دریای آمو و متضرر شدن ده‌ها تن از خانواده های ساکن در این حوزه.
صدها جریب زمینی مردم تخریب و صدها فامیل حویلیایشان خانه‌هایشان از دست دادن.
تحلیل و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. هشدار امریکا و سوریه و روسیه، هر گونه حمله بالای ایالت ادلیب منجر به شدت یافتن جنگ داخلی 7 ساله سوریه خواهد شد. برنامه شکست سکوت را هم به شما خواهیم داشت. سلام به شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی امان الله امیرزای میزبان شما هستم. خوش آمدید. سخنان تازه محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان با موجی از انتقادها همراه شده است. آقای محقق به تازگی گفته که 50-60% خاک افغانستان زیر اداره گروه طالبان است. نثار احمد غوریانی رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان این سخنان را سیاسی می داند. شماری از کارشناسان امنیتی هم می گویند که حرفهای آقای محقق روحیه نیروهای امنیتی افغانستان را به شدت ضعیف می سازد. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
با تقدیم سلام، کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه سخنان اخیر حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه را بخش از چانه‌زنی‌های انتخاباتی دانسته، اما میگوید که چنین اظهارات ذهنیت عامه را مغشوش میسازد. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این حرف‌های آقای محقق اساس حزبی داشته و بر روحیه نیروهای امنیتی افغان تأثیرات ناگوار بر جا می‌گذارد. آقای غوریانی در این باره گفت
به خاطر یک سلسله پایینگیری‌هایی که از دولت دارن، عذاب باز شروع کردن به تخریبات. اگر همی گپ راست بوده به ایس معاون ریاست اجراییه، چرا همی گپ پیشتر نگفته؟ و اگر به خاطر عزیز که سر انتخابات است برای عذاب کرسی داده نشده، به خاطر بازال این اک تخریبات ایوازی که رویه بدیم ما به سربازهای خود، متاسفانه این موضوع گیری از اینا بسیار سر روی از اینا بسیار تاثیر بد داره.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه به تازگی در مصاحبه با یکی از تلویزیون‌های خصوصی در کابل گفته که طالبان بر 50-60% خاک افغانستان به یقین کنترل دارند و همچنان اظهار داشته که 70-80% خاک این کشور به گونه مبالغ آمیز در اختیار طالبان قرار دارد و با این وضعیت به گفته وی چگونه میتوان انتخابات سراسری را در افغانستان برگزار کرد. این در حال است که سیگر یا اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان قبل از این گفته که فعالیت‌های گروه طالبان در افغانستان حاکمیت حکومت این کشور را به 58.5% محدود ساخته است. حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه پیش از این نیز در برخی موارد اظهارات جنجال برانگیز داشته، از جمله درباره لشکر فاطمیون ایران و همچنان پس از حمله اخیر طالبان بر شهر غزنی. در این حال باری عارض از کارشناسان امنیتی فیصدی حاکمیت طالبان بر خاک این کشور را کمتر می داند و می گوید که اظهارات آقای محقق مغرضانه است.
چون این نظریات کاملا مغرضانه و برای اخلال وضع جاری هستند. در افغانستان قطعا به این تناسب زمین تحت کنترل طالبانی است. یک چند ولسوالی انگشت شمار به دست طالبان هستند و دیگر شکی نیست که تهدیدهای به بعضی ولسوالی های دیگر و ولایت ها متوجه است.
ریاست جمهوری، ریاست اجرایه، شورای امنیت ملی و وزارت امور داخله از ابراز نظر در مورد سخنان آقای محقق خودداری کردند. وزارت دفاع نیز تا هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. اما نهادهای امنیتی افغانستان پیش از این بارها همچو اظهارات و گزارش‌ها را رد کرده و گفته است که طالبان تنها بر چند ولسوالی این کشور تسلط دارند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
شفق بود که از واکنش ها در مورد سخنان تازه محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گزارش می داد. آقای محقق گفته که طالبان کنترل حدود 60% خاک افغانستان را در دست دارند. شفق در همین مورد با ودیر صافی کارشناس افغان هم گفتگو کرده و نظرش را پرسیده.
حرفی است که معاون دوم ریاست اجرایی وقتی که این حرف قبول میکنه و میپذیره تا 60-70% خاک به دست طالبان، این را باید ثبوت بکنه، باید به مقامات امنیتی بگویه، باید به مجلس وزرا بگویه، نه ای که با یک رسانه در مصاحبه بگویه. به خاطر از این که او یک شخص عادی نیست، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت برحال است.
به نظر شما استاد، ببخشین، همچو اظهارات از سوی یک مقام بلندپایه حکومتی افغانستان چی معنی میته؟ صحه گذاشتن است به امی که طالبان نفوذ داره بر بیشتر از خاک افغانستان یا اهداف سیاسی داره؟
من فکر میکنم اهداف سیاسی در بیشتر از این نهفته است، و اگر اهداف سیاسی هم است باید برملا شوه، و اگر اهداف دیگه هم است و استخباراتی یک معلومات است هم باید واضح شوه. این را باید در ارگانهای امنیتی، وزارت دفاع، وزارت داخله و امنیت دولتی باید این را بپذیره، بگوید که آیا قدر خاک ما زیر دست بیگانه یا جنگجویان طالب است یا نیست. اگر است، خودت چطور معاون دوم حکومت هستی که در 60% خاک به دست خودت نیست و هیچ اقدامات عملی در مورد نمی کنی؟
بله آقای صافی، شما اشاره داشتین که اهداف سیاسی هم در این موضوع نهفته است. به نظر شما چی اهداف سیاسی میتونه که نهفته باشه؟
من فکر میکنم که همی ائتلاف های اخیری که اینا با ارگان های دیگه انجام دادن، در با مامورین دولتی حکومت انجام دادن ائتلاف ها را، چی در ترکیه، چی در کابل، و گپ میزنن که رای نجات ما پیشنهاد میکنیم، ای به خاطر قوت گرفتن و قوت دادن اونمو راه نو از ایناست که ای گپا اینا میزنن و از او استفاده سیاسی میبرن.
و جناب استاد، چقدر تضعیف میکنه در مجموع حکومت را از لحاظ سیاسی و امنیتی در مجموع؟
در مجموع مخالفین دیگه هم تشجیع بسازه، و اگر اونا ندارن هم 60-70% به او وادار میسازه که او کوشش کنن ایش از 70% خاک زیر دست داشته باشند. چیزی را که از قوای بین المللی و جنرال امریکایی در گذشته ما شنیدیم، یک ماه قبل و چند ماه قبل، اینا انتشار دادن یک معلومات تا 30% اونا گفته بودن که در اطراف ولایت افغانستان اونا کنترل خود را تطبیق میکنن. او هم 100% نیست تطبیق حاکمیتشان، اما 30% زیر تاثیر نفوذ عملیاتی خود دارن. اما تا 60% هیچگاه هیچ کس هیچ سروه اعلان نکرده و قبول نکرده.
ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به یک تحول مهم جهانی هم خواهیم پرداخت، اما پیش از آن از فرشته ندا تازه ترین خبرهای اقتصادی را میشنویم.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است تا چند روز آینده نمایشگاه تحت نام سرمایه گذاری افغانستان و هند در شهر ممبئی هندوستان برگزار شود. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه که تولیدات داخلی افغانستان به نمایش گذاشته می شود، مقام های بلند رتبه دولتی به سطح رهبران کشور اشتراک می کنند. به گفته آقای قوقندی هدف از برگزاری این نمایشگاه جلب سرمایه گذاری های خارجی در داخل کشور می باشد. آقای قوقندی می گوید به خاطر اشتراک در این نمایشگاه به کشورهای مختلف دعوتنامه فرستاده شده تا سرمایه گذاران آن کشورها با اشتراک در نمایشگاه ممبئی در مورد وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان معلومات حاصل نموده و به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان تشویق شوند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید هر چند هفته یک بار از طریق دهلیز هوایی صادرات امتعه تاجران افغان صورت میگیرد، اما این رقم بسنده نیست و باید بیشتر گردد. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر میوه تازه و زعفران از طریق دهلیز هوایی به کشورهای هندوستان، قزاقستان، ترکیه و عربستان سعودی صادر میشود. آقای الکوزای میگوید به دلیل نداشتن بازار در این کشورها صادرات تاجران افغان تنها هفته یک بار از طریق دهلیز هوایی انتقال مییابد و به گفته وی آنان به همکاری وزارت تجارت در تلاشند تا در آینده های نزدیک برای اموال تاجران افغان در کشورهای دیگر بازیابی نمایند. به گفته آقای الکوزای افغانستان در سال گذشته 2,500 تن از طریق دهلیز هوایی صادرات داشته و باید این رقم در سال جاری افزایش یابد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلوی آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلوی 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 56 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 47 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 73 افغانی و 28 پول، یک یورو 84 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 585 افغانی.
صدای ما را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به سوریه و روسیه هشدار داده است که هر حمله نظامی بر ادلیب را تلاش برای گسترش جنگ 7 ساله سوریه خواهند پنداشت. ادلیب آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان در سوریه است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در استدیوس. نایب صاحب پامپیو در کنار هشدار دادن در مورد عملیات برنامه ریزی شده حکومت سوریه در ادلیب دیروز دیگر چی گفت؟
با عرض سلام، وزیر خارجه امریکا گفت 3 میلیون مهاجر سوریه که قبلا به ترک خانه هایشان مجبور شده و در ادلیب جا به جا شده اند، از این حمله تهاجمی ضربه دیگر خواهند خورد. با گفته مایک پامپیو این خوب نیست و جهان تماشاگران خواهد بود. این هشدار از سوی وزیر خارجه امریکا دیروز در یک زمان نشر شد که شورشیان در ولایت ادلیب در نزدیکی سرحد با ترکیه پا پلها را انفجار داده و برای حمله بزرگ حکومت سوریه سنگر ساخته موضع گرفتند. حکومت سوریه و عامی آن روسیه اعلان کرده که بزودی یک حمله را برای بازپسگیری ادلیب آغاز می کند. ضمناً سازمان ملل متحد هشدار داده که عملیات نظامی بر ادلیب 800 هزار نفر دیگر را در جنگ سوریه بی جا می سازد که تا حال در این جنگ 400 هزار نفر کشته و میلیون ها نفر بی جا شدند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از عملیات طرح ریزی شده حکومت سوریه و نیروهای روسی در ادلیب دفاع میکنه. میشه در این مورد بیشتر بگوین؟
بله، وزیر خارجه روسیه پیش از این گفته بود که حکومت سوریه کاملا حق دارد که شورشیان را از ادلیب خارج کند، زیرا تخمین میگردد 10,000 جنگجوی گروه طرفدار القاعده در ادلیب مستقرند که گفته می شود قوای اساسی شورشیان در این شهر به حساب می رود. استیفان دیمستورن نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه به خبرنگاران در شهر ژنو سوئیس گفت در این شک نیست که گروه های النصره و القاعده گروه های تروریستی می باشند که از سوی سازمان ملل متحد تروریست خوانده شده اند. اما آقای دیمستورن با تعهد خود برای حفاظت از غیر نظامیان که امکان دارد در نبرد شهر ادلیب گیر بمانند تاکید کرده است.
تشکر از شما همکارم مقیم نایب گزارش میداد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. طغیان دریای آمو ده تن از خانواده های ساکن در این حوزه را متضرر ساخته. افراد آسیب دیده میگویند که در جهت تحکیم سواحل این دریا اقدامات لازم صورت نگرفته. اجمل آریان گزارش میدهد.
باشندگان منطقه شیرخان بندر ولسوالی امام صبه کندز میگویند که از یک ماه به این سو دریای امو بیش از 8000 جریب زمین زراعتی و منازل مسکونی مردم را تخریب کرده است. آنان هشدار میدهند اگر در خصوص تحکیمات کنار دریای امو بزودی گامهای عملی برداشته نشود، تاسیسات شیرخان بندر را نیز تخریب خواهد کرد. میراجان و محمد الله دو تن از باشندگان شیرخان بندر ولسوالی امام صبه کندز در پیوند به موضوع بر رادیو آزادی چنین گفتند.
بسیار مشکلات است، خرابی زیاد شده است، ولی در این باره کاری چشمدی که بتوانه که حل مشکل مردم عزیز طوفان های سیلاب بکنند تو به انداز نشده.
اکثر حصه های شمال ولسوالی حضرت امام صاحب ساحه شمال ازیرا آب جیهون محاط است، این احاطه کنده است و همیش و در هر سال در دوران خیزش آب سرزمین و یا اینکه قریجات و زمینی که محاط و پیوسته به دریا است آسیب پذیر است.
بر اساس گفته های آنان زمین های زراعتی و منازل مسکونی که در کنار دریا امو قرار دارند همه ساله به بستر دریا مبدل می شود و علاوه بر آن دریا امو مسیر خود را از سمت کشور تاجیکستان به طرف افغانستان تغییر داده و همه روزه خاک افغانستان را تخریب می کند. محمد آجان و عبدالله خان دو تن از بزرگان قومی شیرخان بندر کندز در رابطه چنین گفتند.
در وقت طغیان آب تقریبا صدها جریب زمینی مردم تخریب و تقریبا صدها فامیل حویلی هایشان خانه هایشان از دست دادن.
دریاز سال با سال 20,000-30,000 جریب زمین است، زمین های زراعتی از بین میره سالانه. دولت هیچ توجهی در این باره نداره. از دولت میخواییم که در این باره باید دیوار شود، دیواره ازیه. هیچ دولت در این توجه نه.
باشندگان ولسوالی امام صاحب از سران حکمت وحدت ملی میخواهند که هرچی زودتر کار تحکیمات کنار دریای امو را آغاز کنند تا مردم از تهدید آب دریای امو ریهایی پیدا کنند. از جانب هم مقام های محلی کندز مشکلات باشندگان ولسوالی یاد شده را تایید کرده میگن که تحکیمات کنار دریای امو در پلان کاریشان شامل است و علاوه بر آن این مشکل را با حکومت مرکزی نیز شریک ساختند و به زودی کار تحکیمات سواحل دریای امو آغاز خواهد شد. باید یادآور شد که دریای امو از بلندی های کوههای پامیر و بدخشان سرچشمه گرفته و در هنگام عبور از ولایت های بدخشان، تخار و کندز همه ساله در زمان خیزش آب خسارات زیاد مالی و حتی برخی اوقات تلفات جانی را نیز از خود بر جا میگذارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک و 25 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. اما حالا می رویم به کابل و از ایمل سنجیده می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی موضوعات متفاوت در سر مقاله و مطالبشان تبصره نمودند. روزنامه ویسا در صفحه نخست شماره امروزیش در مطلب نوشته که اگر انتخابات به بحران روبرو شود، از طریق لوی جرگه اداره موقت ایجاد خواهد شد. روزنامه از قول محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه و رهبر حزب وحدت مردم افغانستان نوشته که اگر پیشنهادات احزاب سیاسی در خصوص انتخابات پذیرفته نشود، از طریق لوی جرگه و یا هم کدام شیوه دیگر، موه به خواست مردم برای موقت ایجاد خواهد شد. روزنامه آرمان ملی عنوان سرمقاله اش را اینچنین نوشته: احتمال سقوط شهرها و بی‌تفاوتی نهادهای مسئول. روزنامه نوشته که پس از سقوط ولایت غزنی، نگرانی ها از سقوط برخی ولایت ها مانند فرا، پکتیا، هلمند، فاریاب و برخی دیگر ولایت ها با وجود آمده است. در ادامه گفته شده که عملکرد طالبان در سقوط شهر غزنی چهره خشن این گروه را به نمایش گذاشت، اما با وجود آن ارگان‌های امنیتی هیچ برنامه جدی را روی دست ندارند. مسئولان امنیتی و نظامی به جای این که برای مردم اطمینان کامل دهند که تراژدی غزنی و تجربه تلخ سقوط کندوز دیگر تکرار نخواهد شد، اما برخلاف سخنگوی وزارت دفاع هم تایید می‌کند که این ولایت‌ها مواجه با خطرات جدی می‌باشند. روزنامه نوشته که طالبان با وجود تامین روابط سیاسی در منطقه، از حیث ایدولوژی تغییر نکرده، همان تفکر عصبیت دینی آنها را برای رسیدن به اهدافشان کمک می کند. بنابراین رویکرد آنها تغییر نکرده و آینده روشنی در حاکمیت طالبان برای مردم افغانستان متصور نیست. روزنامه سرخط روی کاروان سلخان المندی در تبصره اش پرداخته و نوشته که طالبان به اعضای این کاروان در ولایت بغلان اهانت نموده و به آنان اجازه نداده است تا با مردم و بزرگان منطقه دندقوری ملاقات نمایند. در ادامه از قول بسم الله محمدی سخنگوی این کاروان نوشته شده: گرچه که بعد از اهانت از سوی معاون ولی طالبان برای ولایت بغلان از اعضای کاروان معذرت خواسته شده است، ولی به باور نویسنده برخورد آنان با یک حرکت سلخان که وابستگی با هیچ جریان ندارد، خلاف اصول و ارزش‌های انسانی می باشد. و روزنامه دولتی انیس روی مبارزه با فساد و پیامدهای آن در سرمقاله‌اش تبصره نموده است. روزنامه نوشته که فساد همچون غده سرطانی است که آسیب‌های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می‌آورد. در ادامه نوشته شده که بررسی‌ها و تجارب نشان می‌دهد که با گذشت هر روز از حکومت‌داری‌ها در افغانستان، مافیای فساد اداری قوی‌تر و فعالیت آنان گسترش می‌یابد و پیامدهای ناگوار آن بر پروسه زندگی مردم و تمام راهکارهای پلانی دولت را به کندی مواجه ساخته است. در اخیر سرمقاله نویسنده نوشته که پیدانمود راه حل و جستجوی راهکار کاهش و محو فساد اداری کار ساده نیست. یک پروسه نهایت پیچیده است که با مبارزه پیگیر و همکاری مردم و تمام نهادها در افغانستان و حتی کشورهای کمک کننده نیز نیاز دارد.
شنونده رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی، ببخشید من میخوام اسم خود رو بگم. یعنی پیام را از طرف رادیو آزادی نشر کن بود. من از ولایت کلی رسالی ارسلای تماس میگیرم بود. برادر آقای غنی با همی کابینه امنیت چی بگید؟ می رسالی ارسلای خونه امنی است. چرا امنی امنیت شما تامین نمونید؟ این مردم ارسلای از جزی افغانستان یا جزی از این مردم نیست که شما امنیت از مردم بگید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نیت کن از معلمین معارف ولسوالی اوان ولایت بلخان بگوشم صدای ما را به گوش مقامات زیرفت برسانید، چون که مدت 5 ماه یا 6 ماه می شود که ما کلام هاشی به دست نوردیم. از اینکه پیش دکاندار اندرو گفتیم که شب قصاب اندرو گفتیم، پیش نانوای اندرو گفتیم، بنابراین به در دکان یک کلام هیچ یک کلام از دست خدمت گرفته نمی توانیم. به همین اساس تمام خانواده ما، فرزندان ما، همه بیشون به چهار تا معاش معلمین دارد که می زیاد هستی برای اینها بگیرن این ضرورت دیگری بگیرن. موضوع را خدمت شما رسیم و امیر به گوش مقامات زیرت برسانیم. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
اگر شما هم پیام و نظر دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید. 0700-08-46-20. رسیدیم به نیمه این برنامه، یکونیم به وقت افغانستان است. همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات تعرضی و تصفیه‌ای که در جریان 24 ساعت گذشته در ولایات مختلف راه‌اندازی شدند، ده‌ها شورشی مسلح کشته و شمار زیاد آنها زخمی شدند. مقام‌های امنیتی کنر از تصفیه چندین منطقه ولسوالی سوکی این ولایت از وجود مخالفین مسلح دولت خبر دادند. سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب بر رادیو آزادی گفت عملیات نظامیان افغان از 3 روز به این سو در ولسوالی سوکی ولایت کنر جریان دارد. پاکستان قنسلگریش را در شهر جلال آباد افغانستان تا مدت نامعلوم بسته کرده و علت آن را مداخله والی ننگرهار در امور این قنسلگری خوانده است. پلیس آلند میگوید قضیه حمله با کارت بر 2 نفر را در ایستگاه خط آهن در امستردام همچون یک حمله تروریستی بررسی می کند. حمله کننده که با کارت 2 نفر را زخمی ساخت و بعد از سوی پلیس هدف تیر قرار گرفت، یک جوان 19 ساله افغان است. ایالات متحده به سوریه و روسیه هشدار داده است که هر حمله نظامی را بر آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان در سوریه یک تلاش به خاطر گسترش جنگ افسالی داخلی سوریه حساب خواهد کرد. و ایالات متحده اعلان کرده که کمک مالی خود را به اداره ملل متحد که مسئول مهاجرین فلسطینی است قطع می کند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی می شنیدید. این خبرها در صفحه فیسبوک ما نیز قابل دسترس است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا برنامه شکست سکوت را برایتان داریم.
نور بسدی،
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسدی یا شکست سکوت و نیز خبرونه تر ډیر خراغلی خبرونه در تز محمد حدیث پردیس در نیم ساعت پا مخواه در رامین کاکر پا تخنیکی هم کاری برنده کوم. خبرونه مو پا جوانده برنده و تاسو قدر من وریدون که هم کولیشی جلمون سرات تماسونی سی پا خبرونه که ملمنه هم لرو. زمگه ملمنه در ولیسی جوی پخانه غری صفیه صدیقی او همداراز در خزو در حقونو در خوندی توپ پا برخه که فعال ده و لدیر مودی رئیسی پا در برخه که کار کبی. صدیقی سی خبرونه تر دیر خراب بین.
دیر زیاد مننه کورم وطن او خوشحاله ایم چه نن بیا تاسو سره.
مننه صدیقی صاحب. په عدلي او قضایي بنسټونو کې باوجود دې چې ډېرې هڅې شوې دي یا هڅې کېږي، ولیکن بیا هم میرمنې له خورا جدي ستونزو سره مخامخ دي. ولې دغه هڅو تر اوسه پورې په هغه شکل چې لازمه وه یا انتظار کې د نتیجه نه ده ورکړې ستاسو نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خپلو ټولو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم، ځکه چې اکثره دوستان او مخصوصا مشران په دې وخت کې راډیو اوري او تم لري چې د ازادي راډیو نه غوڅ چاوري په غوري ووري ستاسو نړۍ رضا ته مننه. موږ تاسو په دې باندې ټول پیږو چې په ټولنه کې د ټولنې ټول افراد دې ته اړتیا لري چې عدلي او قضایي چارو ته یې په ډېر اسانۍ باندې لاسرسی وشي، او دا د حکومتونو دنده ده چې دوی ته د اسانتیاوې برابرې کړي. خو تر ډېره بریده پورې موږ ګورو چې په دې برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ توپیرونه موجود دي، او هغه کوم ټولنیز جوړښت چې زمونږ ټولنه د ښځو او نارینهو ترمنځ لري، زمونږ ښځو ته تر ډېره حده پورې دا مشکله ده چې په وخت، زمان او د شرایطو مطابق عدلی او قضایي چارو ته خپل ځان ورسي یا تر هغې ورسیږي، یا هغه کومې ستونزو سره چې مخامخ دي هغه ستونزې په وخت او زمان باندې حل شي.
د وخت او زمان خبره مو کړه، فکر نه کوئ چې د دغه حکومت چې تقریبا یو نیمې لسیزه نه زیاته موده کېږي په افغانستان کې، د 2001 کال راهیسې چې حکومت رامنځته شو، کافي وخت نه و چې په دې وخت کې، یعنی په دومره موده کې، یعنی هغه اساسي ګامونه چې باید اخیستل شوی وانخیستل شول؟
کله چې یوه ښځه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، متاسفانه تر هر څه لومړی دې ته کتل کېږي چې د دې ښځې نه ګټه اخیستل کېدای شي که نه اخیستل کېږي، یو. او دوهمه خبره دا ده چې مونږ د دې یوې نیمې لسیزې په اوږدو کې په دې نه یو توانېدلي چې مونږ دغه ښځو اصلي هویت پیژندنه او هغه ځای من حیث یوې ښځې په ټولنه کې خپلې ټولنې ته څرګند کړی. بنان که چیرې زمونږ هویت څرګند وای، که مونږ خپل ځای درلودای، که مونږ خپل غږ درلودای، که مونږ داسې مراجع درلودای چې د ښځو آواز هلته اوچت شوی وای، زه په دې باور لرم چې دا موده به زمونږ دپاره کافي موده وه چې د پنځلس، تاسو خپله ویلې پنځلس تقریبا اتلس کاله کېږي چې د ښځو په نامه په دې هیواد کې ډېرې ګټې پورته شوې. متاسفانه د ښځو حتی ځینې ځایونو کې د ښځو په ضد دینه استفاده شوې ده. که چیرې دغسې یو 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 دریز موجود وای، نو ښځو به خپل ځای او خپل لار موندلې وه. خو متاسفانه ښځې چې مخکې چې ما د وخت او د زمان خبره وکړه، هغه دا ده چې مثلا یو ښځه د کور نه په فرار مجبوریږي، او کله چې دا تر څو امنیت ته ځي او بیا پس د هغې نه پولیسو ته ځي، بیا د پولیسو نه محکمه ده او څارنوالي ده، او دا ټول په دې کې یو اوږده موده نیسي، او بیا په هغې پنځه شپږ میاشتې وروسته یا حتی د هغې نه زیات بیا په دې باندې حکم کېږي چې دا درې میاشتې تنفیذي حکم په باندې صادرېږي، چې سړی بیخي تعجب کوي چې ولې، یعنی د پنځه اویا ساعتونه دا خبره دومره اوږدېږي چې یو سړی مخکې د دینه چې په باندې حکم وشي څلور پنځه میاشتې شپږ میاشتې په زندان کې تېروي. هغې د خاطره په تېرو بحثونو کې هم موږ په دې خبره باندې بحث کړی دی چې مثلا د رشوت اخیستنه متاسفانه باب ده په دې ټولنه کې، واسطه باب ده په دې ټولنه کې. او بله خبره دا ده چې اوس خو خلک دومره بې میله او بې علاقې دي چې د یو مکتوب دپاره چې لاړ شي ګوري چې یوازې یو امضا ته اړتیا لري، کله چې دغه مکتوب یا دوسیه یا کاغذ ورته مخته کېږي چې وی ګوري یوازې یو امضا ده، وی ول امر صاحب خو نن نشته، امر به بیخي خبر نه وي، رئیس به بیخي خبر نه وي، معاون به بیخي خبر نه وي، ورته وایي چې هغه خو نن نشته، سبا راشه بیا نهه بجې امکانات شته دي چې بیا درته امضا کړي. یعنی یوې امضا د پر او په دې باندې موږ پوښتنه نه کوو چې دا ښځه د کوم ځای نه راغلې، چا سره راغلې، څوک ورسره دي، څوک ورسره ملګري دي. متاسفانه په دې ټولنه کې دا ستونزه هم شته چې ښځه یوازې چېرته نه شي تلی، که هېڅ نه وي د ګاونډي بیچاره ماشوم به ورسره وي چې لارې کې کوم خطر هم ورسره وي، هغه به یې لاس نه نیولی، یعنی زه مجرد هم نه یمه، زه ځوان هم نه یمه، دا ماشوم هم راسره ده، یوازې هم نه یمه، دا زما محرم ده راسره ده. نو خلکو ته دا ښایي د بل چا ماشوم ځان سره راولي که خپل کور کې نه، دا
دغه شی ته پام نه کوي چې دا ښځه د کوم ځای نه راغلې، په څومره موده کې راغلې، څنګه یې دلته ځان را رسولی، څنګه د دوی تر دروازې پورې راغلې ده. ورته چې زه لاړشه سبا ته په ډېر اسانه باندې، سبا راشه چې سبا بیا هغه ښځه راتلی شي که نشي رسې کېدی شي، سبا هغه کار ولري. همدې دپاره یوه اوږده موده نیسي چې بالاخره یو حقوقي جریان، بالاخره که جزایی ته رسیږي که نه رسیږي، په هر صورت باندې کوم سویزن چې موجود دي د ښځې په وړاندې هغه تاوتریخوالی چې موږ همیشه یادوو. تاوتریخوالی یوازې دا نه ده چې یو چاپسې کوتک راواخلي، دغه خپله تاوتریخوالی یو خاله برو بسو بیا نو هغې خاطره متاسفانه دا ستونزې شتون لري او اوسه پورې نه دي حل شوي. او هغه دا ده چې د ښځو هغه حقوقي هویت اوسه پورې په دې ټولنه کې دومره څرګند نه ده چې خلک ورته احترام وکړي او د احترام د مخې نه کارونه مخ په وړاندې لاړ شي.
یعنې تر اوسه پورې که کارونه شوي هم دي، خو اساسي ستونزه چې د ذهنیت جوړونه ده چې ښځې ته من حیث یو انسان ارزش قائل شي، هغه په دولتي اداراتو کې وي که په نورې، دغه ذهنیت جوړونې لپاره هغه کوم شکل چې لازمه و کار نه دی شو.
موږ تاسو که دا منو که نه منو، زموږ ټولنه یو ډول اقتصادي فساد سره مخامخ ده، اخلاقي فساد به یو طرف ته پرېږدو. کله چې یو څوک راځي، حتی دا که بندي قتل کیږي، که مزنون قتل کیږي، که هغې د فامیل راځي، د لرې ځای نه راځي، هلته هم دا تمه ده چې باید یو اندازه پیسې ورکړي تر څو هغه خپل فامیل غړی وګوري. اوس دلته ګورو که فرضاً ښځه خپله مراجعه کوي، نو ښځې نه دا غوښتنه ډېره سخته ده چې ویږي، کیدای شي ځینې ځایونو کې وشي، خو په ځینې ځایونو کې دغه ذهنیت لا نه ده جوړ شوی چې دا ښځې د اړتیا د مخې نه دلته راغلي دي، دوی سره باید مرسته وشي. دوی نه پیسې نشي غوښتلی، هغې د خاطره ورته سبا راشه او سبا راشه او سبا راشه کوم یو دوه درې میاشتې تیریږي. او له بله پلوه که چیرې د همدغې ښځې کار دپاره یو نارینه پکې مداخله وکړي، یو نارینه ورشي، نو نارینه ته په ډېره اسانه وایي چې دغومره پیسې راکړه چې دا کار ورته وکړم. د مثال په ډول زه تاسو ته یو مثال درکوم. یوه ښځه، یوه نجلۍ چې دولس کاله، یوه ښځه چې دولس کاله کېده چې واده یې کړی و او میړه یې دغه دولسو کلو کې دا ښځه پریښي وه په خپل پلار کره وه. بالاخره ښځه ځوان هم وه او د ژوند اړتیا هم همدا ده چې باید حتماً ځان ته خپله کورنۍ تشکیل کړې وه. دی غوښتنه وکړه چې باید میړه نه خپل تفریق واخلي، جدا شي. یو سړی مې ورته پیدا کړ چې قاضي و او دای مول چې دی سره مرسته وکړي. هغه قاضي صاحبه چې وه هغې ورسره واقعا ډېره زیاته مرسته وکړه. خو کله چې خبره قاضي ته لاړه چې هغې ورته ویلې زه غواړم ستا وکیل شم، هغې ورته ویلې ماته 90,000 افغانۍ راکړه، د ننګرهار نه راغلې وه. نو د نجلۍ ماته تلیفون وکړو چې دا قاضي خو مانه 90,000 افغانۍ غواړي. مل څه شي دپاره 90,000 درنه غواړي؟ وایي ماته وایي چې زه غواړم ستا وکالت وکړم او په 90,000 باندې په 9 میاشتو کې زه ستا ته تفریق اخلم. نو ما له په 9 میاشتو کې چې ته خپله وګورې دا 90,000 افغانۍ مصرف کړې ته دا کار کولی شې. بیا ما ته یې ویلې چې نه زه خو نه شم تللی، او ما ورته ویلې چې زه ډېره نه شم راتلی. بیا ما هغه قیصبي ته تلیفون وکړ، ما ورته ویلې چې د دې وکیل لري، ښځې نه دومره پیسې غواړي. ما ته یې ویلې ښځه راوغواړه چې زه په دوه درې ورځو کې ورته کار خلاص کړم، دې ته ضرورت نشته چې هغه پیسې ورکړي. بیا مې هغې ته ټلیفون وکړ، بیا د دې دپاره چې هغې دا خبره ماته کړې وه 20,000 روپۍ ترېنه اخیستې. فکر کوي دغه اوس یو 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 ډول ستونزه ده چې د ښځو دپاره داسې یو 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 بندیز ورته جوړېږي چې هغه باید مجبوره شي چې یو اندازه پیسې ورکړي. او هغه غریبانان، پلار یې مزدور کار و، ورونه یې هم غریبانان، یوې لیونۍ و، یوې مزدور کار و. یعنی دوی 90,000 په ننګرهار کې په ټول کال کې نه شوی ګټلی. نو خبره دا ده چې د ذهنیت جوړونه، تاسو مخکې په مینه خبره وکړه، دا باید صورت عمومي او بل خبر داد که چیری مونگا پر طول و عدلی او قضای ارگانونو که امنیتی ارگانونو که خزی ولرو چه خزی مثلا گرفتاری و که خزی تعقیب و که خزی جرم سرگندونه و که مثلا حتی پر تب عدلی که خزی باید نمایندگان موجودی باقی صورت که با بیا خزو تا دوم را دیر استون زنه خوب سپوری متاسفانه حکومت په دغه شی باندې نه توانېدلی. په ځینې ځایونو کې دا امکانات شته دي خو په ځینې ځایونو کې ښځې سخت ستونزو سره مخامخ دي.
بله، مننه تاسو ته بېرته راګرځو. قدرمنو اورېدونکو، تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 0995 40 00 1 022 525. اوس یوه دمه اخلو، له دمې وروسته به ستاسو اورېدونکو اړیکې هم ځواب کړو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
بیا هم ستړي مشه، یو اوریدونکو را سره ټلیفون پلی کې وصل شوی. سلام ستړي مشه، خبرونه ته راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رادیو آواز مو بند کړئ چې آواز نکاس کوي. ورو
پردیس تاته انجینر صاحب ته سلامونه تقدیم
کوم. وعلیکم السلام.
زه یو سوال لرم چې دا خو دې مدني فعالانو دعوت کوي ښځې او موږ یو توکم چې درو دا دیونه ستاره ناورین دی چې کوی دې دې چې هغه څومره چې لازم دی عمر کار په دې نه کې نو که تاسو اجازه یې زده یو مثال راوړم چې بیا چې اجازه یې
مهرباني مهرباني وکړه
نو هغه په دې چې باید باندې چې دا دیونه ستاره دا دې کوفی بشر په هغه کې مورید کې نه خبر پر راس کې نو مه نه اخلم خدا جدا جدا معاشان و سیاسی با معاشان و اقتصادی با معاشان و سر عمره با اوگه خلم بسی با معاشی آغا لری شک لری و دا مورد که دوی حد تتبا منه که نیکو مغنده و سر اونی والا جتاسی بعضی کسانو بان انتقاد که وی بعضی بسی کسان دی که ها مطال خاماران دی خطاسی غبان دی په دغه مورد کې دا ځکه مې زنګ ورته وویل چې زه سره نظر زیاته توقع لرم ځکه په سیاسي لحاظ هم د دې سوی جګله نو په اجتماعي لحاظ باندې دا د خلکو په راز کې ده نو که زه ورته زما مثبت سوال ته ځواب راکړم.
ډېره مننه کوم ورور.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني خبرونه ته راغلی.
پردیس صاحب سلامونه ونې چې د توانه تاسو ته تاسو قدردان ملمنی ته او تاسو اوریدونکو خبرونه د خبرونه کوته.
وعلیکم السلام. رادیو آواز ټیټ کا چې آواز دینه کا سونی کی ویخي بند کا.
اخر ادې نه بند کړ پر دې سر.
مهرباني.
اول کلمه سوال اول قدم کې دا پر دې سر چې دا خور مخ کې په دې وظیفه کې و دا د بشر حقوق کله په پارلمان کې و
نه د ولسی جرګې په خوانې غړې مېرمن صفیه صدیق.
بله په دې دا چې ولسی جرګه کې و او غړې و او دې څنګه خدمت کړی دا یو کال دوه کال پنځه کال سره چې و دې خدمتونه ته او بل دې خپل څومره خلکو ته رڼایي ورکړی ده او څومره خلک په ځان باندې راټول کړي دي. هر څوک چې په افغانستان کې که ښځه وي که نر وي چې څوک خپله کورسۍ چوکۍ ته ورسېږي هغه دې بل پروا نه ساتي. زه وایم دې مېلمنې ترندې خور ته چې تا په خپله ولایت کې څومره خدمت کړی ده هر چا چې دغه تاسې اوس خدمت کړی نو تا خپرونې به شروع شي او وبوای چې پلانکۍ خور دومره خپل ننګرهار کې یا په کندز کې یا په بغلان کې تا دومره خدمت کړی ده. هر څوک دا خپله جیب ته او دا خپله سترګو ته فایده کوي وطن ته جامې ته ملت ته هېڅ هم خدمت نه ده کړی.
نوم دې راته ووایه.
نوم مې ذاکر ده د کاپیتانه.
ذاکر سلام